شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی الله استانکزی میزبان شماست و انتظار صفی الله را داریم. همین لحظه در استودیو رسید. صفی الله، خوش آمدین به استودیو. شنونده ها انتظار شماست و من یقین دارم که برنامه های نوی را با خود دارین، موضوعات نو. بفرمایید.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسمبلی ته په یو ویډیوي پیغام کې وینا وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. په دې به هم یو راپور واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وربلل شوی و. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقوق د متحدو ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پوځ ادعا کړي چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې خبرو کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعیا غونډې ته وویل چې افغان ښځو ته ډاډ ورکوي چې د هغوی په خوا کې به وي.
د افغانستان د وګړو د حقونو خوندیتوب، د هغوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او د اقلیتونو حقونه زموږ له مهمو لومړیتوبونو او زموږ د ګټو او ارزښتونو جز دی. موږ د دغو ارزښتونو او ګټو د ساتنې او پیاوړي کېدو لپاره ژمن یو.
ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې د دې کمیټې څو غړیو په تېره ښځو د سولې د خبرو له ترسره کېدو وروسته د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د خوندي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړي. له دې مخکې افغان ښځو هم د کار او زده کړې د حق په ګډون د خپلو څو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې دغه سرتیری تیره شپه ناوخته هغه مهال وژل شو چې په باجوړ سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې برید وشو. په دې اړه د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پیښه په دې سیمه کې د هغه تاوتریخوالي د زیاتوالي ښکارندویي کوي چې کلونه کلونه د پاکستانیو او بهرنیو سخت دریزه وسلوالو مرکز و. نړیوالی مرستندوی ټولنې آکسفام د دایکندی په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. دغې ټولنې پرون په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دغه کارخانه کې به په یو ساعت کې د 250 نه تر 300 کیلوګرامه بادام پروسس او بسته بندي شي. دې ټولنې دا هم ویلي چې د بادامو د پروسس د دغې کارخانې په پرانیستلو سره د سیمې خلک کولی شي چې بادام پاک او په ښه بیې وپلوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چانې وهلو وسیله نه ده. روحانی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړې او وی ویل امریکا پر ایران نه خبري او نه هم جګړه تپلی شي.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی
موږ د امریکا د داخلي او انتخاباتي چنی وهلو وسیله نه یو. هر دولت چې په امریکا کې انتخابيږي هغه به په ناچارۍ د ایران ستر ملت ته تسلیم شي.
متحده ایالاتونو د تیر دوشنبه پر ورځ د ایران پر دفاع وزارت او دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کیلو پر یو شمېر نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د ایران ولسمشر زیاته کړه تر بندیزونو لاندې ژوند کول سخت دي، خو د په وینا خپلواکۍ پرته ژوند کول تر هغه هم سخت. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له موسکو وغوښتل چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. ناوالنی د برلین په یو روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. ډاکترانو ویلي نوموړی د نوویچوک په نوم د یوې فلج کوونکې مادې په مټ مسموم شوی و. دغه ماده په پخواني شوروي کې تولیدېده. مکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وویل په اروپا، روسیا یا سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده نشي زغمل کېدی. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه له سایبیریا څخه موسکو ته د سفر پر مهال ناروغ شو. د هغه د سپرلۍ الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته او نوموړی روغتون ته ولېږدول شو. او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهې صندوق IMF سره رغونکی کار وکړي تو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه شي. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون له اوکراین څخه د کتنې پر مهال وکړې. هغه وویل اروپایي ټولنه هم چمتو ده چې له کیف سره په اقتصادي برخه کې د 1,200,000,000 یورو مرسته وکړي څو هغه اقتصادي زیانونه محدود کړي چې د کرونا ویروس خپرېدلې سبب شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلې ته وینا کړې او ویلې دي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
هم دوس چې مش خبرې کوو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړي.
د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا د استازي جرګې استماعي غونډې ته ویلي
The current level of violence are too high.
د تاوتریخوالی اوسنۍ کچه ډېر لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمېدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي.
او نن د سپتمبر درویشتمه د اشاره ای ژبې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت به تاسو ته یو ځانګړی راپور خپور کړو. په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي د سولې هر اړخیزه پروسه چې د ښځو په ګډون د ټولنې یو شمېر نور لوري پکې شامل وي په افغانستان کې د دایمي حل لارې هیلې زیاتوي. دواړو مشرانو د افغانستان په اړه دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویناوو په ترڅ کې کړي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي متحده ایالات به د سولې راوستونکي هیواد په توګه خپل مسؤلیت پر ځای کړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وکړې
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
هم دوست چه مش خبری که متحد ایالات هم پرده کار که ویچه با افغانستان که جگره پایده و رسوی او مش خپل فاکونه برتا کور تراستانه کرو. امریکا ده سولی ده راوستون که پتوگه زمش برخلیک تاکی خدا سوله لیو پیاوری داری
زمان.
ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دا ژمنه بیا داسې مهال تازه کوي چې په خطر کې د جګړې د دوو مهمو لورو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له څه باندې لسو ورځو راهیسې پیل شوې دي. دغو خبرو ته چې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دي وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې متحدو ایالتونو د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 له طالبانو سره یو تړون وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات د طالبانو د یو شمېر ژمنو په بدل کې له افغانستان خپل ټول سرتیري په 14 میاشتو کې باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په پرانیستون کې وینا کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه چې هغه به جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ان افغانستان افغانستان کې د دې هیواد د سولې د خبرو پیلېدل یو مهم پرمختګ دی چې له کلونو هڅو وروسته به یو جامع او تلپاتې اوربند ته رسېدل په اجنډا کې وي. د سولې هر اړخیزه پروسه چې پکې ښځې، ځوانان او د جګړې قربانیان د پام وړ استازیتوب لري، د یوې دایمي حل لارې ډېرې هیلې زیاتوي.
په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې له مخکې وینا ار په خپل وی پاڼه کې ایښي، د ملګرو ملتونو له غړو غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي، خو طالبانو ویلي چې اوس نه بلکې د خبرو په دوام کې به پر اوربند غور وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس شپږنی منځنۍ چپه او افیم سل شره پنځه باندې خبرونه کو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او تمه کوي چې ټول لوري شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وزارت یو چارواکي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوید تړون د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه د شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره وویل چې د شخړو کمیدل د دوو خبرو له بریالیتوب سره مرسته کوي.
د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي. د افغانانو وژل یا ټپي کېدل او د شخړو کمیدل به د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د لازم باور له ایجادولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د فرعي کمیټې استماعیه غونډې ته چې پر ملي امنیت متمرکز و وکړي. هغه د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 موافقې ته په اشاره وویل.
موافقه څلور عنصر لري. لومړی، د طالبانو لخوا له هرې ډلې یا هر چا سره چې د متحدو ایالاتونو یا متحدانو امنیت ګواښ متوجه کوي د اړیکو د پرې کېدو ژمنه ده. په دې برخه کې موږ د پرمختګونو شاهدان وو. دا هم مهمه ده چې پرې تاکید وکړم چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته هغوی خپلو وسلوالو ته امر کړی چې پر امریکایي او د ناټو پر ځواکونو له حملو ډډه وکړي. د دې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته هیڅ یو امریکایي د طالبانو د حمله په نتیجه کې نه دی وژل شوی.
په دې غونډه کې ډیوډ هیلویچ د هندو پاسیفیک په امنیتي چارو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه چارې مخته وړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګون له مهالویش سره سم له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي.
I'd like to make clear that the secretary has not issued
وارم روشانه کړم چې د دفاع وزیر امر نه نه ورکړي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 15400 څخه کم شي. خو له دې سره سره موږ په محتاطانه ډول پر دې کار کوو چې که د متحدو ایالاتونو او طالبانو د موافقه شرطونه عملی شي، د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 میلادي کال د می تر میاشتې 0 ته ورسو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو یو له اساسي شرطونو د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. په دې استماعي غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه هم ډېرې پوښتنې مطرح شوې. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول او ساتنې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر مهم دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد او سخت بهیر وي. په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د پرمختګ هیله کمه ده. خو د دې سربیره ولسمشر ډونالد ټرمپ تر نومبر پورې ټینګار کوي چې نور پوځیان له افغانستانه وباسي تر څو د کمپاین د وخت ژمنه پر ځای کړي. په دې ټاکنو کې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې تقریبا هم نظره ده. احمد شیبر او په دې اړه یو تحلیلي راپور.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوو لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناستي، لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې دې انتخاباتي ژمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېیمه چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکیچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي آندریو واتکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښلي وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8500 امریکایي سرتیري شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی آندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي تر سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکي وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نه شي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 150 تر 200 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړي دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بې اغېزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریس مهم دی چې د په باور بایډن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ټرمپ ته دریس وړاندوینه سخته ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته پام وکړئ. د لانګوار ژورنال خبرونه په یو لیکنه کې پر هغه شمیرو شک څرګند کړی چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په اړه یادې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اونۍ مخکې په یوه مرکه کې وویل افغانستان کې ښایي تر 200 هم کم القاعده سره تړلي وسلوال پاتې وي. په لانګوار ژورنال کې د دې لیکنې لیکوال د دې لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي چې ولې په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځواک په اړه د امریکایي چارواکو اټکل د باور وړ نه دی. او د لیکنې په یوه برخه کې وایي د امریکا په پاوز استخباراتو او رسنیو کې د القاعده شبکې په اړه یو ناسم پوهاوی دی، او هغه ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په پټه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي، او دې سره دا ستونزمنېږي چې دغلته د القاعده فعالیت په دقیقه توګه واردول شي. د لیکوال په باور القاعده په قصدي توګه په افغانستان کې د خپلو پښو خاپونه پټوي څو د طالبانو سیاسي هڅې ګډې وډې نه کړي. طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره هغه تړون کې چې د فبروري په میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړ، منلی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ډیلی میل برېښنوي ورځپاڼې د هغو قلمي تومانچو په اړه راپور ورکړی چې تازه د کابل د پولیسو لاسته ورغلي. په راپور کې ویل شوي د حکومت مخالفو وسلوالو او جنایتکارو په وروستیو میاشتو کې دغه ډول وسلې د یو لړ وژنو لپاره کارولی دي. ډیلی میل د دې وسلې عکس هم چاپ کړی. دا جی بي وسله یو عادي قلم ته پاتې کیږي چې د راپور په وینا یوازې یو مرمۍ پکې ځایېږي. د لیکنې په دوام کې راغلي د بیکارۍ زیاتېدو او بې وزلۍ په کابل کې امنیتي وضعیت له بده بدتر کړی دی. د اګست په میاشت کې وسلوالو کسانو پر افغان ممثلې او فلم جوړونکي سبا سهر برید وکړ او هغه ټپي کړه. همدارنګه په وروستیو میاشتو کې یو شمېر نور کسان هم په کابل کې د هدفي وژنو قرباني شول. له بله پلوه په کابل ښار کې وسلوالې غلاوې هم زیاتې شوې چې له همدې کبله په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کابل میشتو د اعتراض په ډول مال مې واخله خو ژوند مې پرېږده آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. اوس هم ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د ولایتي شورا چارواکي د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه څرګندوي. دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر شپېتو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي، او که چارواکي او مرکزي اداره ګیزاب ته پام ونه کړي نو ژر به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په دې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پوستې د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اخو د روزګان چارواکي وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او وضعیت عادي ده. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي مرکزی او ولایتي ادارې د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادی شورا رئیس امیر خان بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس په یاد ولسوالۍ کې د تیرې څلور ورځنۍ جګړې پر مهال تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي، یو شمېر ټپیان دي او یو شمېر نور لا هم لا درک دي. نوموړي وایي که یادی ولسوالۍ ته جدي توجه ونه سي نو یادی ولسوالۍ به د طالبانو لاسونه ته ولویږي. دا په داسې حال کې د چپر یادی ولسوالۍ له تیرو شپږو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او پلان لري چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنیت قمنداني مسولین وایي چې په یادی ولسوالۍ کې اوس امنیتي وضعیت کنټرول دی. د دغه ولایت امنیت قمندان شفیق الله سهار دا نه مني چې ګڼې هلته د تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي وي او یادی هم ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ وي. سهار مرګ ژوبله تاییدي خو پاړی کراش میره نه شي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته تر افغان سرتیرو زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم امنیت قمندان په یادو ولسوالۍ کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کراش مره نه شي، خو تېره ورځ د اورزګان د والي مرستیال سید سعادت ناصري ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې درویشت افغان سرتیري وژل شوي او دوه امنیتي پوستو سکوت کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادې جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خوا د راپورونو پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په یادو ولسوالۍ کې د وژل شوو سرتیرو تصویرونه او د بې ځای شوو کورنۍ تصویرونه هم خپاره سوی دي چې کلاک خبرګونونه یې راپارولی دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پر وسلوالو طالبانو غږ کړي که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دي وربند وکړي او نور د افغان وژنه پای ته ورسوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په 12.9 مندنی چپا او اف ام سره شریپینځ باندې اوري. نن د سپتمبر درویشتمه د اشاره ای ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د سپتمبر درویشتمه په کابل په کال 1955 کې د اشاره ای ژبې نړیوالې ورځې په توګه ونموله. خاطر پردیس په کابل کې د اشاره ای ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاره ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
داده جواب داده چه مونگ پدی رو حساس و شرایطو کیو. در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر حاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو،
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي:
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني، زه په زړه کې واقعا خفه کېږم ډېر زیات، خو زه پوهېږم چې دا خبرې نشي کولی. زما زړه ټوټه ټوټه کېږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولینې مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بېرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره 14 ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاره ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاره ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي:
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اورېدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هېوادو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل. آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
لندو خبرونه تخرغله وخت په افغانستان کې د سهار نیمه بجې دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. خلیلزاد د خبرې پرون د امریکا د استاد جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استمایه غونډې ته وکړې. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسی وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیری ټپیان دي. همدارنګه د هوان ګولۍ په لګیدلو کې نږدې 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. روحاني دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته کړي او د فرانسې ولسمشر له روسیې غوښتي چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالني د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې ولی جوار ډیر کرل شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست مسولین وایي سکه کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی یو علت د اوبو پریمانی د اصلاح شوی تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی بولي. خو بزګران وایي جوارو مرزونه کړي دي ځکه د ښو حاصلاتو تمنه لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چناوی ولسوالۍ ته تللی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې حکومت د جوارو د کرلو مخه نیولې خو بیا هم پریمانه کرل شوي دي. الیاس دای ته بغوښ شو چې دغه راپور جوړ کړی او د یو موټر په اران پیلېږي.
د لشکرګاه څخه 30 کیلومتره لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی خو په دې وروستیو څوکلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی اما زما د پاره هم دا شایسته
اوس موږ په روان په دې ځای باندې دلته په موټرو باندې پر جوړو باندې وګورې لکو
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري خو نه پوهېږم چې ولې اما نوم نه وایي. دای مو د احمد په مستعار نوم رازق
فابریکې جوړ سي جوړه ته زمينه برابر سي چې وایي مو مقصد شو دې سي او د جواري مو نرخ نه ود ونس.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي ساش کال جوار ډیر کرل سي وي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي خو اوس چې په هلمند کې څو فصل کوکنار کرل کېدای سي نو د ناوي د چریدو اوسیدونکو احمد ولی جوار کرل دي. لدا څخه می د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق پوښتي. احمد ویل که هر یو ګران و پلورل سي دی به هغه ته مخه کړی.
ځاش کال جواري شې دي چې نرخونه سي بیا نو یو شهر ته جوړی کنه نرخونه سي دغه په تور بوینو بیا مصرف هم نره ته جوړیږي. تاریخو ارزان دي په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسخو کدا جواري و دا شنه نرخونه سي بیا نو د تر تاریخ مشته ګټه کوي دا بیا ډیر لسر اړه نه لګي.
ښه
شته
او حاصلات ډیری رسره
د تریاکو یو من ششره چې څلور نیم کیلو کیږي شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري خو د جوارو یو من ممکن 30 امریکایي ډالر او پلورل سیاما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی یوې بلې کروندې ته ځم دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي
اوس سید محمد نوم یاشم د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم بلې اوس 6 کال مو جواري ولې چې کرلې دي مګر خوند یې نشته یو خو مرضونه واپتونه کړي دي دا پیس مرض هم په ګډ دی اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي تاره کو خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي غونډې پیسې دي خلکو ته یو شی جوړي تاره دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بره خاص خلک ته د خاص غټنه کې
سید محمد په داسې حال کې د جوارو لکروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي 6 کال نسبت تیر ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي د دې ریاست ته پروګرام او برنامه مسول سید رفیع الله کلم وایي تیر کال 10000 هکتار ځکه باندې جوار کرل سی ول خو 6 کال دا شمیر تر 10000 پورته دی
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 19 کال په پرتله په 19 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي چې یو لکونه 1390 میټریک ټن حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی چې 6 کال به لاسته راځي او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي او نږدو ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی ډیر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دی د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کیږي محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په تیرونی کې موږ تاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي لکه چې تاسو هم په جریان کې یاست په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي مخصوصا زموږ ډېرې اوریدونکې له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم او دغه راز به د اوربند په تړاو د چې دواړه خواوی څه جواب لري ستاسو دغه غوښتنه ته د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبري هم دروابرم او د خبرونې په روسي برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو را سره اوسئ د خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ ورته ستاسو پیغامونه ته
بلې زما د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه زه ډېر خوشاله سنم چې دین پر مزه د د طالبانو د حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي بیا حدا خوشحال سم کینه که په سره باور او تخصص جامو کې راځلم او سلام
علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما دا پیغام دی د افغانستان سپیل غایب ته طالبان ته مخصوصا افغانستان ځواکونه ته ملي یو په بل باندې کورونه زندې په لګوري سره کې نور خبرې سره کې او مداوازی اورئ وند روان ځکه روان دي چې ځان ما یې موږ دا غوښنه کوله دا وسته چې مله وروزنه بس نه نور څه راوړي ډیر څه چې تاسو راوړي
السلام علیکم. زه په پالیسی اهل د هلمند ولایت مرکز د خرګا ښار په تماس کې یم. د ټولو د سولې خبرې چې دغه اوس کومې غونډې روانې دي، د سولې په مذاکراتو پر ټولو غړو باندې دغه زخت هم د هلمند ولایت د ټولو د ټولنې دغه چې ځوانان غواړي چې په هېواد او په ټول هلمند کې مو سوله راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لاره نتیجه له ورکړي.
السلام علیکم، زه ګلجان د وردګ د ولایت نه خبره کوم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې اوس جنګ کلي ته ځغولی، د کلي خلک مسلمانان نه دي، انسانان نه دي، پوهېږي نه دا څه خبره ده، دا څه پرېدونه دي، دا څه خلچل دی چې کله جنګ د ښاریو جنګ باید ښاریو ته وشي، چې شتمنۍ پکې دي، حکومت پکې دی، زیر پکې دی، په کلیو کې څه شی دي چې کلي کې خلک وژني؟ ملت ولې وژني؟ ملت څه ګناه کړې چې جنګ د کلو ته کلي ته بل کلي ولې؟ کلي خلک انسانان نه دي، د وطن نه دي، دومره دې په کلي د مشرانو سره چې ده که فکر وکړې موږ جنګ کلي ولسونو ته ولسو ولې کړی؟ ولې په ښاریو کې مرکز دی چې حکومت یې نیسي، چې د بل نه نیسي؟ په کلیو کې څه شی شته؟
د ما نوم افضلی دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم، د ایران څخه خبرې کوم. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنګ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغه څه طلبات ورکوي.
بلوچستان ولایت و عمر سالین قریب محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. مسلمان اوسه د صلح په اړه زما نظر دا چې دا اوږده انتظار او د دې ځان وروسته چې د مذاکرات پیل شوي ده، نو د افغانستان ملت کې انسان دغه خوشبیني حاصله شوي ده. ولې متاسفان دغه جګړې چې نن د عمل په میدان کې ګورو، د جګړې دغه شدت چې ګورو، نو بیا یو ډول ماحلي په خلکو کې ایجاد شوی ده. زما په نظر باندې دغه هم له تاسو که د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 15-20 کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګ جریان لري. متاسفانه هغه یو میل شده او میدان شده جنګ ده، او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې د افغانستان کې دغه جګړه توده ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان نو د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کوم چې د خدای راست په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقي او د انسانیت خیرخواهي په اساس باندې تاسو خپل دریس چې دی دغه څوک په اړه روښانه کوي او نرم کوي، او د افغانستان د دوامدار صلح لپاره پرسنل فرصت چې پیدا شوی ده باید دغه فرصت او دغه مرداه بلاس وهمکو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. هغه ګولیم د کندهار ولایت تفنجواری ولسوالۍ د میکانو سیمې غږولی دی. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې لپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک چې د خیر جوړ افغانستان ته راولي، الله پاک د خیر د اسلامي جوړ افغانستان ته راولي چې ټولو مسلمانانو پر قرار او پر آرام شي. وسلام،
سلام علیکم. زه چې پتلا خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه، زما پیغام د رسولي مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. ومین څه خدا الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول دي، د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده، نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي دپاره د الله جل جلاله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محمد رسول الله ننګرهار څخه ازادي راډیو تفصیل سلامونه مې چهلې وړاندې کوم. پس سلام نه مې دا پیغام دی چې د سولې او د مذاکراتو خبرې چې پیل شولې، مونږ د دې کار ډېر تود هرکلی وکړو. د افغانانو په زړونو کې نوې هیلې راوټکېږي. دغه ورځ د افغانانو لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. افغانان ډېر خوشحاله دي. الله تعالی دې دا خوشحالي دوی لپاره د کامیابۍ ذریعه وګرځوي، او دغه سولې مذاکراتو خبرې دي الله جل شانهو کامیاب کړي، تر څو په افغانستان کې سرتاسري سوله قائم و دائم شي او افغانان په یو سفر باندې راټول شي. والسلام علیکم. السلام
علیکم. زه امیر ماسوري د هلمند ولایت ګرمسر ولسوالۍ نه خبر پټام اوسم. افغانان په خپل مابین سره چېني دا ډېره مهمه خبره ده او ډېر زیات رول لري د افغانستان په سوله باندې.